برنگاران زن افغان بود، آل هم شنونده برنامه پشتوی رادیو آزادی هستین.
سلامونه، ستړی مشه د سهار شپږ بجې دی. تاسو مخه کله ساده رادیو نوري د خبری خبرونه په خبرونو پیلو. د پاکستان په کراچی ښار کې د طالبانو د حکومت سرکونسل عبدالجبار تخری وایي د سند ایالت د پولیسو له مشر غلام نبی ممین سره د افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په خبر پڼه کې چې افغان قونسلګرۍ د چهارشنبې په ورځ خبره کړې راغلي، تخری له پاکستاني لورې غوښتي څو د هغو افغان کډوالو نیول او ځورول ودروي چې په پاکستان کې د پاتې کېدو قانوني اسناد لري. په خبر پڼه کې د سند ایالت د پولیسو مشر ژمنه کړې چې په دې برخه کې به د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. بل پلو پاکستاني رسنیو راپور کړی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي او د هیواد صدراعظم شهباز شریف د بیا سند افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه خبرې کړې دي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د دوو لوړ پوړو چارواکو د بیا سند افغان کډوالو پر وړاندې د قانوني اقدامات غوښتنه کړې ده. د پاکستان حکومت د تیری مارچ میاشتې او دیرشمه د آی سی سي کارت لرونکو افغان کډوالو لپاره وروستۍ مهلت ټاکلی و چې درې ورځې وړاندې پای ته ورسېد. په تیرو درې ورځو کې بلاسو بی اسناد افغان کډوال د پلازمین اسلام آباد په ګډون د پاکستان په لویو ښارونو کې نیول شوي او بیرته افغانستان ته ډیپورټ شوي دي. د طالبان د حکومت ویاند هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د دوی حکومت یوازې د امریکا په وړاندې جګړه کې د قربانیانو کورنیو ته کلنۍ پیسې ورکوي. سبیله مجاهد پرون وخته پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر ادا کړې ده، په هغو یتیمانو کونډو او معلولونو کې چې د حکومت لوري ورته کلنۍ پیسې ورکول کېږي، د تیرې ادارې د عسکرو او پولیسو یتیمان کونډې او معلولین هم شامل دي. مجاهد وړاندې ویلي دغو کسانو ته 2.5 میلیارد افغانۍ بودیجه ځانګړې شوې او پرې ویشل شوې ده. یو شمېر رسنیو د چهارشنبې په ورځ د مجاهد په حواله ویلي وو د طالبانو حکومت د هغو کسانو کورنیو ته ځانګړې پاملرنه کوي چې د امریکا پر ضد جګړه کې قرباني ورکړې ده. مجاهد وړاندې په افغانستان کې د یتیمانو کونډو او معلولینو شمیر شاوخوا شپږ نیم لکه یاد کړی ولیدي. دغو کسانو ته چې د طالبانو تیر جمهوریت او طبي معلولین پکې شامل دي، په کلنی ډول پیسې ورکول کېږي. مجاهد د امریکا پر ضد جګړه کې د قربانیانو د کورنیو سربیره د تیر جمهوریت یتیمانو کونډو او معلولینو ته د پیسو د ویش خبره په داسې حال کې کوي چې د طالبانو په نږدې 4 کلنه واکمنۍ کې دولتي کارکوونکي او متقاعدین د خپلو معاشونو د نه ترلاسه کولو څخه شکایت لري. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ پرون چهارشنبې پر خپلو سوداګریزو شریکانو متقبلې تعرفې وځ کړې دي. هغه چې په سپینه ماڼۍ کې وینا کوله، د اروپایي ټولنې په ګډون یې پر 1.5 هیوادونو تر 1.5 سلنه پورته تعرفې ولګولې. ترامپ وویل دا ورځ د ازادۍ ورځ ده او تل به د امریکا په تاریخ کې د صنعت د بیا زیږیدو د ورځې په توګه یادیږي. د ترامپ په ټکو اروپایي ټولنه به 1.5 سلنه، چین به چین به 1.5 سلنه او جاپان به 4.5 سلنه مالیات پرې کوي. هغه په خپلو خبرو کې وړاندې ویل دا چې ایران پر امریکایي توکو 10 سلنه مالیه لګولي، په ورته کچه به امریکا ته تعرفه ورکوي. له دې هیوادونو سربیره ویتنام له 6.5 سلنه، هند له 6.5 سلنه، انډونیزیا له 2.5 سلنه، کمبودیا له 9.5 سلنه، مالیزیا له 4.5 سلنه، جنوبی کوریا له 15 سلنه، تایلند له 6.5 سلنه، تایوان له 2.5، سویس له 1.5، اوکراین او بریتانیا بیا هر یو له 10 سلنه تعرفې سره مخ شوي دي. ترامپ پر مکسیکو او کاناډا هم 15 سلنه تعرفه وسه کړې ده. ترامپ د دې لوړو مالیاتو یا تعرفو وضع کولو موخه د امریکایي کارګرانو دفاع یاده کړې ده. د نوو تعرفو لګول د امریکا د تولیداتو د پیاوړتیا او د هغو هیوادونو د مجازاتو لپاره هڅه بلل شوې چې د ترامپ وینا له کلونو راهیسې پر امریکا غیر عادلانه سوداګریزي تګلارې تحمیل کړې دي. او نن د افغانستان او نیپال د نن سکلونو د کرکټ ملي لوبډلې د 500 ورځو سیالیو په نوموړي لوبه کې سره مخامخ کیږي. د لوبه د نیپال په قربتوب د کابل پر مهال د سهار 8:45 پیلېږي. د کرکټ نړیوال شورا پر خپلې رسمي ویبپاڼې ویلي د افغانستان او نیپال د کرکټ د نن سکلونو لوبډلو ترمنځ د 3 500 ورځو سیالیو دویمه لوبه به د اپریل په شپږمه او وروسته یا دریمه لوبه به د اپریل په 9 ترسره شي. افغان لوبډله به له دې سیالۍ وروسته د 200 کلونو نړیوال جام ته د لرمندنې په سیالیو کې شوه د نیپال په میلپانی ښار کې ترسره کیږي ګډون وکړي. په دغه سیالیو کې به افغان لوبډله د عمان، هانګ کانګ، متحد عرب امارات او نیپال پر وړاندې ولوبیږي. د دې سیالیو غوره لوبډله به د 2016 کال د 900 کلونو کرکټ نړیوال جام ته لار ومومي چې د زمبابوې او نیمیبیا په کوربتوب به ترسره شي. تاسې خبرونه واوریدل او وړاندې سره د مطالب واوریدل شي. دریم پرله پسې ورځ ده چې په پاکستان کې افغان کډوال نیول کیږي او بیرته افغانستان ته ډیپورټ کیږي. هلته کډوال په څه وضعیت کې دی؟
کارتونو والا پسې راخستې ده، دوی پسې کور په کور ګرځي چې ګیري کې ډیپورټ کوي او نور چې د چا ویزې خلاصې شوې هغه خلک ډیپورټ کوي چې او نور بیا اسناد چې څوک بیخي اسناد نه لري.
خو داسې افغان کډوال هم شته چې دوی ادا کوي د قانوني اسنادو د درلودو سربیره به هم له پاکستانه شړل کیږي او یا د پولیسو لخوا نیول کیږي. وړاندې به په دې اړه جزئیات درکړو. هلته به د میشته افغان کډوالو اندېښنې هم درسره شریک کړو. له دې سربیره خوسته به ورشو چې هلته د پخوا پرتله باندې د اختر دودونه بدل شوی دي.
اوس هغه مبارکي هم کیږي خو دغه اختر چې دی څو ورځو ته غځېدلی دی که نه، مثلا اووه اته تر لسو پورې ورځې ونیسه چې خلک ولایتونو ته چکر ته ځي.
نور مسالې به هم شته، ملتیا هم غواړم.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه ظفر د سیالم تخنیکي چارو کې سره تیر روان دی. پاکستانی چارواکو خبرداری ورکړی هغه افغان کډوال چې له دغه هېواده د وتلو نیټې نقص کړي او نه دي وتلي پر وړاندې به قانوني کړنې ترسره شي. پاکستانی ورځپاڼو له د ډلی اکسپرس ټریبیون راپور ورکړی چې دا موضوع د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي ترمنځ د چهارشنبې په ورځ لیدنه کې مطرح شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د پاکستان پولیسو د افغانانو د بیرته ستنولو هڅې چټکې کړې دي. تفصیل سناکا کرناور.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د اندېښنو په زیاتېدو سره پاکستانی چارواکو یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې د سی سی کارډ درلودونکو افغان کډوالو او هغوی چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري او تروسه په دغه هیواد کې پاتې دي په وړاندې به قانوني کړنې ترسره کړي. پاکستانی ورځپاڼو له دې ډلې اکسپرس ټریبیون د پاکستان د صدر اعظم د دفتر د یوې اعلامیې پر بنسټ راپور ورکړی چې د اپریل په دویمه نیټه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي له صدر اعظم شهباز شریف سره د ورځپاڼې په ټکو د غیر قانوني بهرنیانو او د سی سی کارډ درلودونکو افغان کډوالو د بیرته ستنولو د پرمختګونو په اړه خبرې کړې دي. د دې ناستې تمرکز پر هغو اجرایوي اقداماتو و چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره تر ټاکل شوې مودې وروسته ترسره کوي. محسن نقوي ویلي چې د پخوانۍ ټاکلې مودې تر پایه 1,800 افغانان خپل هیواد ته بیرته ستانه شوي دي. د راپور له مخې شهباز شریف د قانون د اجرایي ادارو له هڅو ستاینه کړې ده. اکسپرس ټریبیون دغه شان لیکلي چې د پاکستان فدرالي حکومت د کوچني اختر د رخصتیو له امله د افغان کډوالو د ایستلو موده ځنډولې ده. مخکې اسوشیټډ پرس خبري اژانس هم راپور ورکړی و چې د پاکستان حکومت د کوچني اختر د رخصتیو له امله د افغان کډوالو د ایستلو موده د اپریل 13 نیټې پورې ځنډولې ده. د پاکستان حکومت د روان کال د جنوري په میاشت کې اعلان کړی و چې د مارچ 1 به د هغو افغان کډوالو لپاره وروستۍ نیټه وي چې سی سي کارتونه لري یا هیڅ قانوني اسناد نه لري. پولیسو د اسلام آباد او راولپنډې په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو نیول پیل کړي او د هغوی د بیرته ستنولو هڅې یې زیاتې کړې دي. یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
کارتونو والا پسې راخستې ده، دوی پسې کور په کور ګرځي چې ګیري کې ډیپورټ کوي او نور چې د چا ویزې خلاصې شوې هغه خلک ډیپورټ کوي چې او نور بیا اسناد چې څوک بیخي اسناد نه لري. او بل کټ مشکل خلکو ته دا دلته چې مخکې په ویزې تمدید دي شپږ میاشتې درې میاشتې اوس یو میاشت تمدید دي یو میاشت کې ویزا نه راځي دلته خالي هغه پکې خامخا پاتې کیږي دلته دا ډېر غټ مشکل سره خلک مخ دي.
یو بل افغان چې په اسلام آباد کې اوسیږي او د هم منغوښتل چې نومې په راپور کې واخیستل شي د دې وضعیت په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړي.
وضعیت ډیر خراب دی. په اسلام آباد کې چې ګورم ډیر کورونه د خالی کېدو په حال کې دي. افغانان له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه وځي. دلته شمیر ډیر کم شوی دی. زموږ دوستان چې په کویټي، پېښور، کراچۍ، اټک او ایبټ آباد کې په دغو پنځو ځایونو کې ول، وایي چې دا چې افغانان دې ځایونو ته ډیر راغلي دي، اوس بیخي کور نه پیدا کیږي.
په تورخم کې د کډوالو چارو یو شمیر مسولینو پاکستانی خبريالانو ته ویلي چې د اپریل په لومړۍ نیټه نوی افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوی دی. چې له دې ډلې اووه اویا کسان د ای سی سی کارت لرونکي او دیالس نور یې بې اسناده وو. په ورته وخت کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیسی کاکړ د اپریل په دویمه په خپله ایکس پاڼا لیکلي چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د افغان کډوالو د ایستلو کمپاین چټک شوی او پولیسان ثبت شوي کډوال هم نیسي. هغې د پی او آر کارت یو انځور خپور کړی او ویلي دي چې انوارالحق چې دا کارت یې درلود د اسلام آباد له بارکو سیمې څخه نیول شوی او حاجي کمپ ته لیږدول شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا یو این سی آر د معلوماتو له مخې 1.3 میلیونه افغانان د کډوالو د ثبت پی او آر کارتونه لري. دغه شان 800,000 نور افغانان ډی سی سی افغان تابعیت کارت لري چې له ټاکلې مودې وروسته به د پاکستان له خاورې وایستل شي.
په راپور کې مو اوریدل چې پاکستاني چارواکو خبرداری ورکړی و د هغو افغان کډوالو پر ضد قانوني اقدامات کوي چې د مارچ له 1 دېرشمې وروسته په پاکستان کې پاتې دي او له دغې نیټې سرغړونه کړې ده. په پاکستان کې د افغان کډوالو د مرکزی شورا مشر بریالی میخیل وایي هلته میشت افغان کډوال د پاکستان د سیاستونو قرباني کیږي. بیا د مولي ازادي راډیو سره خبرې کولې چې څو ورځو کې به د افغان کډوالو د حقونو د ټینګښت په موخه د پاکستان سترې محکمې کې له مخکې پلان شوي یو غونډه کې د عدالت غږ اوچت کړي. دی وایي پاکستان ان هغه افغانان هم باسي چې له پاکستانیت باو سره یې ودونه کړي او ماشومان لري. دا چې پاکستان کې له افغان کډوالو سره دا مهال څه روان دي او هغوی ته ورکړل شوی دغه مهلت څومره عملي و، پر همدې او نورو مسایلو زموږ همکار اسدالله الدین له ښاغلي میخیل سره مرکه کړي. په سر کې له هغه همدا پوښتنه کړي چې دا مهال پر کډوالو څه تیری کی.
بس دا چې مهاجرینو کله چې دا اعلان اوریدلی دی او د دې 1 مارچ پورې په کې منځ روزه راغله اختر راغې، خو دا روزه او اختر باندې خو افغانان هیڅ پوه نه شولو. دا دومره درد او دومره تکلیف چې دی دغه ورکړی دی، اعلان ورکړی دی. تاسو یقین وکړئ چې هر افغان د ورځې رومات یو 500 ټلیفون د افغانانو راځي او وی ولا مونږ نه روزه ماتې باندې پیګو، نه پر ډوډۍ خوراک پیګو، نه چې د اختر هم فکر او سوچ تشته چې ماشومان کپړې والی اخر یا بد بس یو دغه سره د غم او د درد سره وچې د خوراک کوو او خوراک نه پیګو. نو دغه څه تکلیف او درد رسیدلې د خلکو ته او وجه هم دغه ده چې ډیر لاند وخت، ډیر کم وخت چې په یو میاشت کې دوی دا اعلان وکړي چې یو د 1 مارچ پورې به دوی ځي او نه یو میکانیزم شته، نه یو طریقه شته، نه یو ترتیب شته، نه یو نظم شته دی او به دوی به ځي او تللو کې دلته 45 کلن زندگی چې دلته خلکو تیره کړې ده، دا 45 کلن زندگی د دې تجارت، دا روزګار، دا رشتې، دلته خپلوالین، دلته چې دی پراپرټي خلکو یو څه اخیستې دي، یو ځان ته یو سرپناه جوړه کړې ده، دا ټول هر څه نادیده او بس دا خلک دي. نو دا داسې یو غیر معقوله او دا خبره ده چې عملي نه ده په دې کم وخت کې. دا او بیا موجود دی سره چې شل 15 ورځې بګې تورخم لارم بند شوه، هغه خلک چې تللي غوښتل لکه نارمل طور باندې چې کوم افغانان به تلل او عادت وکړو افغانستان د خپل هیواد ته، نو هغه تم لاره بند شوله، هغه بند شو او دا کوم خلک چې نتلل او د دې 50% زړه وو چې د حالت د شي شورا چې بس لا شو د هغه هغه لاره مو درېدل.
بله نو میا خیل صاحب، تاسو په دغه شورا کې تاسو حالت له چارواکو سره حتمان خبرې کړې یا مستقیمه یا غیر مستقیمه، د دوی هدف څه ول دي لاند مهالي مهلت نه؟
اصل کې خو خبره ده چې موږ افغانان به همیشه دا خبره کړې چې دلته دا مهاجر شې دي، دا تاسو د سیاست کار کوي، موږ د سیاست نه لري وساتي. نو دا کله چې دغه راشي مشکلات راشي د دوه خوانه د هوادونو نه نو بس چې کشمکشي هغه زور موږ ته مهاجر تر وځي. نو مثلا ټول هم دغه د سیاست د کشمکش تک دوه سره جوړی نو بیا موږ هم بارامي وکړو دوه ملکونو سره هوادونو سره لګ ورانه خلاف راغې نو بیا زور موږ ته درازیو درد او تکلیف موږ د غریب او مظلوم خلکو ته رسي. اولان کې دا خلک چې دلته پراته دي دا د شنو چې دا نزي دا سلوی فینسر وکال چې تیر شو دی د پاره افغانستان کې کوم نظام راغلی دی تر اوسه پورې سوسو نظامونه رااله تغییر تبدیل لاغي خو هیڅ نظام د دې خلکو د پاره یو میکانیزم جوړ نکو یو ترتیب جوړ نکو د دې خلکو د پاره هغه څه چې د دوی ضرورتونه دي هغه ته توجه نکړه نو دا خلک ځکه پاتې دي کني هر سړی وطن د مور غېږ ده ان د مور په غېږ کې سړی ډیر خوشاله وي نسبت د دې پورې چې د بل په دغه کې پروت وي خو دلته دا خلک هم د چې یو د خواخي احساس یو نسبی د شي کوي چې راغلی او لارې راغلی او هغه وفات شو اوس دا غزوی دی دا غزوی پیدا شوې دا غن نه سي پیدا شوې درې نسل دلته پیدا شول خو باوجود دې دا یو فطري خبره ده چې وطن خپل اصلي ټاټو وچ دي هغه سره د سړي انسان فطري مینه محبت وي بل غواړي خلک مشکلات پکې د سرپنا دي تقریبا 30% یا 50% د خلک سرپنا نه لري چې دلته لاړ شي وطن کې ځای نه لري خلک نه پیژني ځکه هغه کوم خلک چې هلته وفات شوي دي او دلته وفات شوي دي او دا نوي خلک را پیدا شوي 50% دلته چې کوم آبادي د مهاجرینو پرته ده دا ټول پاکستان کې تولد شوي دي نو د دې خلکو هلته چې ځي نه رشته دار پاتې دي او نه خپلوان پاتې دي رشتي څه کټ شوي دي و چې دوی هلته ځي سرپناه نشته رشته دار نشته بلدتیا نشته روزګار نشته نو دا هلته څه کوي په کومه طریقه به ځي نو ډیره خو دا به کار وه چې هلته د دې 30% خلک چې دا سرپناه نه لري د دوی دپاره افغانستان حکومت خپله مکلفیت ترسره کړی وی یو شارک جوړ کړی وی او هغې دپاره بیا انیچار خپله ذمهواري احساس کړی وی مسئولیت احساس کړی وی چې د هغې مکلف یې په دې باندې چې دوی دپاره یو دوه درې خیمې د فامیل په سر باندې هغه ورکړی وی یو کال ورته راشن ورکړی وی بله ترتیب او میکانیزم چې ورته جوړ شو نو انشاءالله دا خلک بډیر بایزده توګزی منګه بار بار تاسو خبرو کړ چې د پتا چارواک شرکتنی ما دلته زمنګ خو دلته کونسل سیب دی اغي سلام کتل دي دلته زمنګ کمشنر سیب دی اغي سلام کتل دي انیشیار دی اغي سلام کتل دي نو دې ټول زمنګ چې تاسو خپل مسؤلیت احساس وکي ان شاء الله داخله دي خو دې کوي ما دایوي داریم او ته پورې د مسؤلیت احساس نه وکړي نو داخله کې پاتې دي په امبي خاطر پاتې دي ما تاسو اوریدلی او یو څو مخکې هم دی ورته کې پرس کانفرنس وکړو او هغه تمام دا ویلي چې تاسو داخله کړئ چې یو کال کم یو کال ټیم ورکړي او یو کال کې دی خلکو د لپاره یو میکانیزم جوړ کړي هغه کې انیشار جمع افغان حکومت جمع پاکستان حکومت او سره د افغان مهاجرینو د شورا مشران دا کې نوې یو له عمل به جوړ کو او که تاسو واقعا وایئ چې داخله ګلار شي او با عزت توګه لاړ شي نو ان شاء الله دا ناممکن نه ده دا لري نه ده چې موږ کوم مشوره درکړه کوم تر هم درکړه دا خلک به ډیر په خوښۍ سره او د دې ځنه د پاکستان نه چې کوم دي د 35 کاله ملمسیا دا به یو خیر څرګالي د سفیر په توګه لاړ شي او که دغه سي لګي نو د 35 کاله ملمسیا به دا په نفرتونو باندې بدل شي نو موږ بار بار دا غوښتنې کوو چې زو
بله او میاخیل صاحب تاسو چې خبرې کړې مخکې مو ویل چې دا څه کار چې د کډوالو موضوع سیاسي شوی دا یا پاکستان له دغه موضوع نه سیاسي استفاده یا هم د سیاسي فشار په توګه کار تر اخلي همداسې دا ځکه په دې ورسوي کې د طالبان له حکومت سره یو څه اړیکه خړې پړې سوې په تورخم کې لانجه راغله ګرچې د تورخم لانجه نه مخکې دغه خبره و د مهلت یا د ډیډلاین خبره و
دا هو ځان له طالبانو سره نه آر نظام چې راغلي دي او هغه نظام الته خپل مسؤلیت احساس نه دی کړی کبي به فنصل سیاسي فشار په توګه دا استعمالي کنه خو هغه له خدا به کار دی کنه چې دا زمينه سازي وکي د دې فشار نه ځانو باسي نو ولې نشيسته یو نظام دی الته یو ډانچه جوړ ده یو ترتیب جوړ دی دا خو دوه مشكله خبره نه ده
په پاکستان کې د افغان کډوالو د مرکزی شورا مشر بریالی میاخیل و چې اسدالله الدین سره په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کړې وې.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس به یو نړیواله او د ساینس مربوطه موضوع واخلو. 29 کلنه یوه جرمنه فضا ته تللې ده. تر دې مخکې تر اوسه 12 نارینه جرمنیان فضا ته تللي وو، خو دا لومړی ځل دی چې له جرمني څخه یوه ښځینه فضا ته سفر کوي. په دې اړه نور تفصیل له احمد شیبر نه اورو.
رابیا روګه د اروپا د فضایي مرکز تور مزلې نه ده. تر دې مخکې نارینه جرمنیان لکه ماتیاس مایور او الکساندر گریست د اروپا له فضایي مرکزه د فضا په لور تللي وو. د رابیا روګه سفر د مارچ په 1 د امریکا د متحده ایالاتونو په فلوریدا کې پیل شو. دا د سپیس اکس شرکت په سپوږمکۍ کې روانه شوه. په دې سفر کې لاغلی روګه سره د مالتا هیواد ملیاردر چون وانګ، یو نارویشی او یو استرالیایی ملدی. د دې سفر لګښت چون وانګ چې د بیتکوین ملیاردر دی په غاړه اخیستی دی. 29 کلنه رابیا روګه چې پخوا د سټلایټ د یوه مرکز مشره وه، تر سفر 2 مخکې قرنطین شوه. په دې اړه چې دا څرنګه دې سفر ته غوره شوه، دې په یوه مرکه کې چې جرمني آژانس خپره کړې ده وویل چې په ناروی کې د سکیت پر مهال له چون او د دې د سفر له بل ملګري ایریک سره لیدلی وو. هغه وخت یې په ساعتونو له دې دوو کسانو سره د ټکنالوژي، د فضا او د راتلونکي په اړه خبرې کړې وې، او تر دې 6 وروسته چون ورته ویلي وو چې دی فضا ته ځي او که دا غواړي ورسره ملګری کېدای شي. رابیا روګه د فضایي سفر زده کړه نه ده کړې، دا د برق انجینیره ده. په زوریخ کې یې زده کړې ترسره کړې دي. رابیا روګه وایي چې دا نه غواړي چې خلک یې په راتلونکو کې په دې نومو پیژني چې دا لومړۍ جرمني ده چې فضا ته تللې ده. دا وایي چې هدف یې دا دی چې نور هم فضا ته سفرونه وکړي. نوموړې زیاته کړه چې هیله یې دا ده چې د دې سفر هغو نجونو ته چې له فضایي ماموریت سره دلچسپي لري الهام بخښونکی شي. اغلې روګه زیاتوي چې ښځې باید د ټکنالوژۍ په برخه کې له نارینهوو څخه ډېرې هلې ځلې وکړي. دا څرګنده نه ده چې د دې فضایي سفر لپاره چون څومره پیسې سپیس اکس ته ورکړې دي.
له خبرونو ور اخوا،
د جرمني حکومت د معلوماتو له مخې لسګونه هغه افغانان چې په دې هیواد کې د بیا میاشتې د نیژمنه ورسره شوي وو جرمني ته له لیک وړاندې مړه شوي دي. یو شمېر جرمني په جرمني میشتو په دې وروستیو کې د جرمني دفاع وزارت لخوا د جرمني د کی اړخ ګوند پارلماني ډلې ته د ورکړو شوو معلوماتو په حواله راپور کړی دی چې د 2023 کال د جولای راهیسې د 2 پخواني سیمه ییز افغان همکاران مړه شوي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې جرمني ته د کډوالۍ قضیې لري ټینګار کوي چې باید دوسیې زر تر زره وڅېړل شي. تفصیل په دې راپور کې
د هغه معلوماتو لمخې چې د جرمني حکومت د کین اړخي ګوند پارلماني ډلې ته ورکړې، 46 افغانان چې په دې هیواد کې د بیا میشتیدنې ژمنه ورسره شوي و مخکې لدې چې جرمني ته ولیک دول شي مړه شوي دي. د جرمني د ای پی ډی خبري اژانس راپور لمخې چې د اپریل په لومړۍ نیټه خبر شوه د جرمني په پارلمان کې د کین اړخي ګوند غړي کلارا بوینګر د دې پروسې په ځن نیوکه کړې، ویلي دي چې د نورو مرګونو د مخنیوي لپاره باید جرمني چارواکي لږ تر لږه د بیا میشتیدنې هغه ژمنې پوره کړي چې دوی مخکې کړې دي. پر راپور کې راغلی چې اغلی بونګر د جرمني له حکومت د هغه معلوماتو غوښتنه کړې و چې له مخې څومره افغانان چې د بیا میشتیدنې ژمنه ورسره شوي و د څه له امله مړه شوي دي. ای پی ډی لیکلي د دې غوښتنې په ځواب کې د جرمني دفاع وزارت ویلي له 2023 کال راهیسې 4 پخواني سیمه ییز افغان همکاران مړه شوي چې د یو مړینه د تاوتریخوالي له امله و. پر راپور کې راغلی چې په دې سربیره 15 افغانان هم مړه شوي چې د یو مړینه حادثه بلل شوي، او په دې سره د هغه افغانانو د مړینې شمیر چې په جرمني کې د بیا میشتیدنې ژمنه ورسره شوی و 46 ته رسیږي. که څه هم د دې ټولو کسانو د مړینې دقیق وخت معلوم نه دی، خو جرمني ته له خطر سره مخ او په شرایطو پوره افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو پروګرام په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته پیل شو. د ای پی ډی خبري اژانس د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې د روان کال د مارچ تر نیمایي پورې شاوخوا 2800 افغانان د هیواد ته د سفر په تمه وو چې ډیری یې په پاکستان کې دي. په افغانستان او یادرې مو هیوادونو کې میشت یو شمیر افغان پناه غوښتونکي چې جرمني ته د لیک په تمه دي له هیواد غواړي چې د دوی د بیا میشتیدنې سمدستي اقدام وکړي. په کابل کې یو میشت افغان چې جرمني ته د لیک په تمه دی او نغواړي، په دې راپور کې نوم خبر شې ازادي رادیو ته ویل:
متاسفانه روز به روز چالش های ما افزایش پیدا میکنه و ما با چالش های مختلف مواجه هستیم. با چالش های امنیتی مخصوصا در افغانستان. خاص ما همی است از کشور جرمنی که همان گونه که وعده پذیرش صادر کرده بودند، خواهشان به این وعده خود اینا پایبند بمانند و همو پروسه را سرعت ببخشند.
سمیر ریحان چې په پاکستان کې اوسېږي او د جرمني کیس لري وای
لا مهاجر منون کې ودونه څخه زموږ غوښتنه دا ده چې افغان کډوال وضعیت ته رسیدنه وکړي او دوی له دې وضعیت څخه وژغوري که دوی افغانستان ته لاړ شي د خپلو او ماشومانو ژوند یې له ګواښ سره مخ کیږي او دلته هم له ډېرو ستونزو او ننوکو سره مخ دي.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې درې اونۍ وړاندې د جرمني نوي احتمالي صدر اعظم فریډریک مرز اعلان وکړ چې د افغان کډوالو د طالبانه منلو برنامه به ودرول شي او بل نوې هیڅ برنامه به پیل نشي. په روسي ځل د تیرې مارچ په 15مه له پاکستان جرمني ته 104 افغانان انتقال شول. دې وړاندې د مارچ په 3مه او د فبروري په 15مه هم د افغان پناه غوښتونکو دوه الوتکې ترسره شوې چې ټول ټال 215 افغانان له اسلام آباد برلین ته ولېږدول. د جرمني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د هیواد له 2021 کال راهیسې 15500 افغان پناه غوښتونکو انتقال کړي. د جرمني د فدرال احصایې د دفتر د معلوماتو له مخې د 2024 کال تر پایه پورې په دې هیواد کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر لږ تر لږه 4,200 تنو ته رسیدلی دی.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د خوست اوسیدونکو وایي پخوا به د دوی په سیمه کې د کوچني اختر لمانځنه د لوی اختر پرڅله مختصره وه، خو اوس یو بل ځای کې د ځوانانو په میلو چکرونو سره د کوچني اختر لمانځنه هم پراخه شوې ده. د خوست اوسیدونکو زیاتوي د کوچني اختر په شپو ورځو کې د دې ولایت لری او نږدې سیمو ته ځي او هلته میلې او بنډارونه کوي. د خوست اوسیدونکو دا ډول تفریحي پروګرامونه له اختر وروسته هم څو ورځې دوام کوي.
په خوست کې چې پخوا کوچنی اختر نسبتا لن لمانځل کېده، اوس مهال تفریحي شنو او خیرازه سیمو ته د ځوانانو په تګ هلته د بنډارونو او میلو په جوړولو سره تر دې پراخ شوی چې یوازې د اختر په دریو ورځو کې نمانځنه نه ختمیږي، بلکې څو ورځې نورې هم دوام کوي. له دې سربیره په خوست کې شنو او تفریحي سیمو ته په ډېر شمېر کې د خلکو په ورتګ سره په دې ځای کې په چټکۍ د سیلګرۍ دود پراخیږي. د خوست یو اوسیدونکی احسان الدین ارمان مشال راډیو ته ویل
که با یو ورځ به کوچنی اختر ولمنځنه وروسته به مبارکیان کېدلې، اوس هغه مبارکي هم کېږي خو دغه اختر چې دی څو ورځو ته غځېدلی دی که نه، مثلا اووه اته تر لسو پورې ورځې ونیسه چې خلک ولایتونو ته چکر ته ځي.
د خوست سره چې څو لسیزې وړاندې د ځینو لرو پرتو ولایتونو اوسیدونکي بلد نه ول، د خپلې مناسبې آب و هوا او تر څنګ یې په وروستیو دوه لسیزو کې د چټکو اقتصادي او ټولنیزو پرمختګونو له کبله د خلکو پراخ پام خپل کړی او لري او نږدې ولایتونو ورته تګ راتګ ډیر شوی دی. د کندهار اوسیدونکي سمیع الله او د کابل اوسیدونکي مسعود زدران وویل
خوست ماشاءالله ډیر ښه ځای دی، ښه خلک دي، په اخلاقي مور ته سلام دي، هر څه باندې ډیر ښه خلک او سات متیزو موږ د افغانستان د خلکو سره دا غاړه لرو چې ګډ راسي خوست خوست تعقیب کې خو ډیر ښه زینه دي.
اختر ته د کابل نه راغلی و، د ملګرو سره د چکر دپاره د تفریح دپاره مختلف ځایونه مو ولیدل، چکر مو وهه، ډیر مو خوښ شول. خوست ماشاءالله د تفریح دپاره ډیر بهترین ځایونه لري.
د ځینو نورو سیمو سره په یو څه توپیر په خوست کې په اخترونو او د خوښیو په نورو مناسبتونو کې د ملګرو ځوانانو یو ډول جامع او لباسونه او د دوی ګډو میلو او بنډارونو د اختر نمانځنې پراخې کړي دي. د خوست یو بل اوسیدونکی زین الله کاروان وایي
دا سو مرګل چې یو دا یو ډاله ګروپ تا مونږ په دا د درې کوله کېږي چې مونږ یو ځای ګرځو، یو ځای جمعې کوو، یو ځای بندرنه کوو او یو ځای د اختر مبارکۍ ته ځو او دې سره مونږ ملي کوو، د اختر یو ځای مونږ منځو.
خوستي ځوانان په دې ځای کې د سیلګرۍ د صنعت پرمختګ په دې پورې هم تړلی بولي چې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د چکر او ساعتیرۍ لپاره تفریحی ځایونه ډیر شي. د خوست یو بل اوسیدونکی صابر الله روخان وایي
میلمافاله او خیسته ځوانانی د خوستیانو موږ د دولت نه او د مؤسساتو څخه دا هیله ده چې دوی موږ ته داسې د تفریح ځایونه برابر کړي چې د نورو ولایتو خلک هم زموږ ولایت ته د تفریح په خاطر راشي.
د یادونه ورده په خوست ښار کې د ځینو نویو پارکونو او تفریحي غونډیو سربیره فارم باغ، وزیر باغ، میلمکوټ او بلاوټ پخواني باغونه، همدارنګه د تڼیو ادممه، د ګربز و غلام خان، ځازی میدان، د باغ سنارګۍ او د صبری و زنبر او سپری هغشنی او زنګلیزی سیمی دی چې اوس ورته د خوست او له نورو سیمو د سیلانیانو ورتګ ډیر شوی دی.
اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوه بل خبرونه تخرغلی. ځینې خلک چې د ټولنیزو رسنیو لارې د یو شمیر نورو کسانو شخصیت ته توهین کوي، توهین کوونکی شخص ته حقوقي اړخه کوم زیان رسیدلی سي او دا کار له اخلاقي او انساني اړخه څه ډول ارزوي. نن په همدې اکله خبرې کول موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. له ښاغلي سادات سره خبرې وروسته پایلو، په پایل کې د خبرونې د موضوع په اکله د دوو تنو خبرې اورو.
زما نوم تاج محمد دی، زه د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. نن ورځ چې هرې ټولنیزې رسنۍ ته سر ورښکاره کوي، یوازنۍ ګرم موضوع او یوازنۍ هغه فعالیتونه چې ځوانان تر سترګو کیږي او تر ټولو ډیر دي، هغه پکښې کې سپکاوی دی، هغه پکښې کې یو بل ته بدې ردې ویل دي، هغه پکښې کې د یو بل بې عزتي دی، هغه پکښې کې حتی اوس یو د بل په مقابل کې د خپل ټول وس او توان څخه کار اخلي تر څو مقابل لوري هر څومره چې کېږي هغه وشکنځي، ذلیل یې کړي، بې عزته یې کړي، په سپکه سترګه ورته وګوري، سپکې معرفي کړي، یعنی خپل انرژي په دې ټولو باندې مصرفوي. متاسفانه په دې وروستیو کې یو موضوع چې ډیر بد راتلونکی زه احساسوم چې ډیر بد راتلونکی به ولري که چیرې پر وخت مهار نه سي. هغه دغه سخت افراط او تفریط کوي چې یو ښه خلکو ذهنونه مصروف ساتلي دي په منفیاتو باندې. یو بله مسله دا ده چې باید یووالی راسي، باید اتفاق راسي.
زرغونه اوزله د حقانیمه د بغلان ولایت اوسیدونکې، د یو انجلۍ په صفت یا د یو افغان په صفت ډېره خوشنوونکې ده چې کله موږ غواړو انټرنټ ته لاسرسی ولرو، اول خو په ډېرو ستونزو هدف اقتصادي ستونزې دي. په اقتصادي ستونزو سره سربیره انټرنټ ته لاسرسی پیدا کوو. چې کله انټرنټ فعال کړو بیا نو لکه فیسبوک یا هم انستاګرام، زخمه مې دل پر چې د ټیک ټاک کې بے جایه خبرې یا بے جایه مسائل ډېر استفاده کیږي، ډېر بد خبرې، ډېر بد مسائل منځته راځي یا ورسره مخامخ کېږم. نو د دې مل پر ډېر ځورونکي او ډېر رانجاوره ده راته چې څنګه موږ کولی شو خپلې پیسې یا خپل انټرنټ په داسې بې ځایه مسایلو بحث وکړو چې هیڅ نوه راتلونکي لپاره ترې ګټه نشو اخیستلی. نو دا وخت د تاسف ځای ده، د خوشنوونکې خبره ده چې پر ډېرې سختۍ انټرنټ پیدا کړو او بیا هم په داسې بدو خبرو سره مخامخ کېږو.
درمنو دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن په خبرونه کې لمونږ سره په بهار کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات دی. سادات صاحب په پایل کې دارته وایي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د ځینو کسانو لخوا یو بل ته توهین کول له حقوقي اړخه څه ډول جرم ګڼل کیږي؟
سلامونه او احترام تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترام ولاندې کوم.
ډیره مننه.
معلومدار خبره ده چې نه تنه د حقوقي او قانوني لحاظ نه، دا د یو ټولنې د مناسبات لحاظ نه، ارزښتونو لحاظ نه، دا بالکل یو نابود کار ده. اصلا اوس وخت کې چې دا رسانه او دا ټکنالوژي دا زمینه برابر کړې ده چې افغانان یو د بل سره، هم افغانان چې په جلا وطن کې اوسیږي، افغانان چې دننه په افغانستان کې دي، یو د بل سره ارتباط ونیسي، ارتباط ولري، دا خو یو لوی دستاورد ده د بشریت دپاره، د ټولو افغانانو دپاره. خو باید مثبت استفاده وشي. مثبت استفاده معنای داده چی؟ مونگ باید او گرو چی؟ ایمونگ اصلی ارتیا، ایمونگ اصلی ضرورت سشیده. افغانان، اگه خلکیو چی تقریبا نیم قرن جگره موتیره کرده. و هم دی خاطر ده افغانستان ده پاره یو اصلی مسئله، یعنی اصلی دوا، اصلی ادویه ده افغانستان ده علاج ده پاره، اگه یو ده بل منل، ام دگر پذیری، دا خو بالکل اساسی تکی دی، اساسی اصول دی، اتکا باید پدا مسائلی کوشی، مخصوصا دو دشنام و دا مطالب مطرح کیگی، دا خو باید مونگ او تاس طول دغه د وطن په ضروریاتو کې فکر وکړو او د افغانانو په اوس وخت کې یو لوی آشوب روان ده، مریض فضا رامنځته کی.
په ټولنیزو رسنیو کې یو کس توهینیږي، له حقوقي اړخه دغه کس څه کولی سي چې بیرته هغه د خپل شخصیت د ایادې لپاره د یو څه کړي وي؟
سوشل میډیا هم خو خپل قوانین و مقررات لري. قوانین و مقررات د اصلي ټکي په دا مقرراتو کې دادی چې د ټول اعضا په یو رسانه کې، مثال په فیسبوک کې یا په ټویټر کې یا په نورو رسانو کې، یعنی احترام د ټول اعضا، احترام د اشخاص، هر شخص مکلف ده چې دا مقررات مراعات کړي. معنای داده چې دغه د نور اشخاصو شخصیت باید احترام وکړي، یعنی اتهام، کنزل، نه تنها غیر اخلاقی مسئله ده، خلاف دی قوانین ده. پا دی حالت که معلومدار ارسو کولی شی چه اعتراض وکلی، قانونی اعتراض وکلی، قانونی مراجع و ته. در مثال فیسبوکم دا امکانات ده، پا یوتیوبم که دا امکانات ده، پا طول رسانگانو که دا امکانات ده. یعنی موضوع دیر اقا کیگی، خب معلومدار کولی شی چه قضایی و حقوقی مراجع و تهم اشخاص مراجع و کنی. دا طول دغه د اشخاص و د دفاع، د شخصیت د دفاع بخاطر قوانین موجود ده په طول اروپا، امریکا، په دغه ایوادونه که چه یعنی متمدن ایوادونه دی، حاکمیت قانون موجود ده. ارسو کولی شی چه د خپل شخصیت د دفاع بخاطر اقدام و کنی، اعتراض و کنی، او دغه سوک په مقابل کې چې اتهام هغه کې، او مخصوصا چې بی بنیاد خبر مسائل مطرح کوي، شخصی اتک کوي، شخصی مسائل مطرح کوي، هر سوک د تعرض نه مسون د قوانین په اساس کې. هیڅ سوک حق نه لري چې د یو بل سوک په شخصی مسائلو کې، په خصوصي مسائلو کې مطالب مطرح کړي، اتهامات وارد کړي. په هغه وخت کې معلومدار دا یو جرم ده، او د جرم په مقابل کې مجادله لارې معلوم ده.
بله سادات صاحب، که راسو دې ته کوم کسان چې د خلکو په شخصي اریم باندې تیری کوي، دغو شخصیت ته زیان رسوي، څه فکر کوئ؟ آیا دا کسان د خپل کار په پایلو باندې نه پوهیږي؟ دا کسان غواړي چې همداسې څه وکړه؟ دا کسان له قانون نه خبر نه دي چې بالاخره له دوی سره حساب کېدلی سي؟ تاسو یې علت څه ګڼئ؟ ولې داسې کار رامنځته سي؟
دا خو متاسفانه یعنی یو عامل نه لري، مختلف عوامل لري. یو خو دغه شخصي مسائل ده چې د افغانانو په منځ کې رامنځته کیږي، اما متاسفانه په اوس وخت کې د سیاسي گروپونو دغه قومي مسائل، ژبني مسائل، سمتي مسائل، مذهبي مسائل، دا مسائل هم معلومدار چې ډېر قوي تاثیر لري، او متاسفانه داسې یو حالت رامنځته شوی ده چې یعنی د اشخاصو په ګټه، شکست خورده سیاستمدارانو په ګټه، د جنگسالارانو په ګټه، باز یعنی فیسبوک چړوونکي، باز فیسبوک ماران، یا مثال په نورو رسانگانو کې د هغوی په ګټه یو د بل سره مقابله کوي، یو د بل سره مجادله کوي.
اوس راګرځو یو څو کلونو وړاندې ته. آیا هغه وخت همداسې یو بل ته، البته ټول نه خیو، د ځینو کسانو لخوا یو بل ته سپکاوی کېده، دغه شخصیت نورو ته ټیټ ښودل کېده، دا مسایل پخوا هم و او که اوس دور شي پیدا کړي دي؟
نه خو معلومدار چې دا ډېر تفاوت لري. دا خو یعنی د جنگ محصول ده. مونږ او تاسو ټول یعنی د جنگ و د ډېر بد حالت دوره مو تیر کړې ده. خپل وطن کې پمداوس ډیر بد حالت روان ده په افغانستان کې. همغه چې ما وویل تقریبا نیم قرن کېږي، په دا نیم قرن کې معلومدار جنگ خو یو آفت ده، یو تاون ده، عواقب لري، اجتماعي، سیاسي، فرهنګي، کلتوري عواقب لري. هغه وخت چې جنگ نه و په افغانستان کې، جامعه آرام و، اقتصادی مشکلات موجود و، مگر خو جګړه نه و، جنگ نه و، یعنی آرام و جامعه. هغه وخت معلومدار چې ډیر توپیر درلوده. اول خو دا رسانه و، دا سوشل میدیا هغه وخت موجود نه و. په ټول افغانستان کې یو رادیو بیا بعد دغه نه تلویزیون هم رامنځته شو، باز محدود اخبارونه و په افغانستان کې. مگر اصل موضوع دا و چې هغه وخت، یعنی هغه د ټولنې نرمونه، معیارونه، ارزښتونه د احترام وړ و. یعنی د افغانستان په تاریخ، د افغانستان په فرهنګ، د افغانستان په دین کې معلومدار چې ډیر قوي ارزښتونه موجود دي، چې هغه د انسانیت په باره کې، د شخصیت په باره کې، د احترام په باره کې، اسپینګیرو ته احترام کول، اطفال ته شفقت کول، همسایه ته درناوی کول، دا ټول هغه مطالب دي چې مونږ او تاسو د ټولنې ارزښتونه دي. دا ارزښتونه چې مونږ او تاسو د دین او آیین سره سل په سله مطابقت لري او د مونږ دین او آیین فرهنګ نه نشأت کړی ده.
بله، راځو د حل لارو ته. که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حد اشاره ورته وکړه، خو که نورم واضح کړو د حل لار څه کېدلی سي. په دې مو خبرې وکړلې چې په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو کسانو لخوا ځینې نور کسان هغو ته توهین کېږي، شخصیت ته سپکاوی کېږي. په علت مو خبرې وکړې، په زیان مو خبرې وکړلې. پخوا وخت ور وګرځېدلو په غم تاسو بحث درلوده، را به سودې ته چې اوس حل لارې څه کېدلی سي سادات صاحب؟
هغه اصلي مسله په یو هېواد کې دولت ده. متاسفانه په اوس وخت کې، یعنی د افغانستان اصلي مشکل، اصلي فقدان دا دی چې مونږ او تاسو متعارف دولت نه لرو. یعنی حاکمیت موجود ده په افغانستان کې، د طالبان حاکمیت، مگر متعارف دولت، یعنی قانون محور دولت، عدالت گستر دولت موجود نه ده په افغانستان کې. هغه دولت چې خپل رسالت تعریف کړي او پیژني خپل رسالت، د دولت رسالت خو معلومدار دغه د فرهنګ ته باید پاملرنه وکړي. دا یو لوی مصیبت ده په افغانستان که هغه وخت چې دولت یعنی وجود و نه لري، مسئولیت وجود نه لري، قانون وجود نه لري، قانون مدني شتون نه لري. دا خو یو مسئله ده. او بل مسئله، متاسفانه د نن په افغانستان کې دا فقر و دا مصیبت و بیکاری و دا د مهاجرت مسئله، دا یو لوی مصیبت ده. په همدې خاطر په اوس وخت کې د ما په آن یو متفق اقدام، یو متحد اقدام خو ناممکن ده، ځکه چې کوم مرکزیت متاسفانه موجود نه ده، نه دننه نه په افغانستان کې او نه په بهر کې. په همدې خاطر مسئولیت راجع کیږي افغانی نهادونه ده، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی. دا نهادونه چی دید؟ دا فیسبوک رسانه دار، نور رسانگان، جورنالیستان و فرهنگپال خلکو ته، دانشمندان و دی اغوی مسئولیت ده چه دی آفت پا مقابل که یو، یعنی یو نوه فرهنگسازی باید وشی، یو نوه باید چه احیاوشی اغه واقعا قوی در درون ارزښتونه چې د افغانانو په ټولنه کې موجود و او د افغانستان په تاریخ او فرهنګ کې شتون درلوده. په همدې خاطر دغه لپاره باید اقدام بشي. او اصلی تکه د ما په انداده چې عملی گامونه باید واخستل شي. مثال اغه څوک چې یو رسانه لري، رسانه چه، یعنی چلون که دی یو رسانی دی، یو نو فرهنگ سازی، یو نو احترام متقابل، یو نو مسئولیت پذیری، یو نو درنوی، یو دبل ته تفاوت ته احترام کول، دا اصلی مسئله ده. یعنی د غربیانو په قول دغه اکسپت ریسپکت چه ورته وایی، اصلی تکی دی دی یو دا جامعه دغه د پاره چه یو اساس را منځته شي، چی یو دبل ته درناوی وکی، احترام وکی، او مشترک اغه مشترک منافع چی دی، مشترک ارزښتونه تی دی، اغوی ته باید ډیر درناوی وشي.
صدا چې راځو په اخره کې به د تاسو پیغام او کسانو ته ولرو چې دوی د ټولنیزو رسنیو لارې د دې لپاره چې یو څو لیدونکي ولري د ځینو نورو کسانو شخصیت توهینوي سپکې سپورې خبرې یا لیکي یا یې وایي که نه، دغو ته به تاسو څه ویل ولري؟
ټول افغانانو ته، مخصوصا ځوانانو ته دا وایم چې که په اروپا او امریکا او کاناډا او استرالیا کې اوسیږي، معلومدار دلته خو یعنی جلاوطنی ده، غربت ده، مګر خو معلومدار چې امتیازات و مثبت مسائل هم ډیر قوی موجود ده. اصلی ټکی باید په تعلیم، په تحصیل باید شي، یعنی وقت ډیر اهمیت لري. هغه وخت چې هغوی ضایع کوي په د رسانه کې، یعنی بیهوده وقت ضایع کوي، د وقت قدر باید په پام کې ونیسي. او اصلي مسله دا ده چې تربیت، تعلیم، ایجوکیشن دا اصلي مسله ده. د مونږ او تاسو د پاره هغه اصلي قدرت، اصلي صلاح د افغانانو د پاره خدای ودونه که اصلی ایمون دغه تحصیل ده، تحصیل، امکانات او دغه مثبت ارزښتونه چې موجود دی په دای ودونه که دغه اینه باید مثبت استفاده وشی. په همدې خاطر د ما پیام ټول افغانانو ته، مخصوصا ځوانانو ته، دا دی چې د وخت قدر باید په پام کې ونیسی او د وخت نه، د شرایطو نه باید ډیر قوي استفاده وشي. منګو که دا ځوانان تحصیلات ولري چې په ټولنه کې سیاسي، اجتماعي، فرهنګي، اقتصادي ژوند کې قوي برخه واخلي، ټول ځوانان، ټول افغانان باید دا مسایل په پام کې ونیسي، یو بل ته درناوی وکړي او اعتماد وکړي.
بله سادات صاحب، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مهرباني، اوسا او تند اوسئ.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. لمونږ سره په دې خبرونه کې میلمه و په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. تربیه پرځ کې چې است الله ممال او ملګری.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
Hello.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
Be my fire.